سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې تاسې ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم خبرونه. طالبانو یو برېټانوي جوړه چې عمرونه یې تر اویا کلونو زیاتې نیولې دي. د برېټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې پیټر رند لورزر چې نه اویا کلن دی او د هغه میرمن باربي چې پنځه اویا کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې ونیول شول. د جوړې له اتلس کلونو راهیسې په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چاري پر مخ بيولي او دغه لور سارا انتيوسيول سندي تايمز ورسپانه ته ویلي چې هغه وځ غوښتل دی واته خدمت وکړي ځکه چې مين ورسره لري. روسه د روخانه نه ده چې دا جوړه د څل پر نیول شوی خود دغه لوري پر مخ وړل شوی پروژه چې یوه د میند او ماشمانو دروزن لپاره و ظاهرا د سیمې چارواکو له خوا تایید شوې ده. د کندهار د سوداګری پنګونی خونه وای سکه لدی ولایت څخه د 240 میلیون ډالر پر ارزښت وچ میوه بهر ته صادره شوې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې بختار دولتي ایجنس د راپور لمخې د دې خونې مرسل انجینر عبدالباقی بنا ویلي چې سکه 12310 ټنه وچ میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شوې ده. دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه وچ میوه ده چې هند پاکستان متحده امارات او امریکا ته صادره شوې ده. وچ میوه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي چې په بارنه بازارونو کې خه ارزښت لري. په تورخم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان سره د ځواکونو نن هم د تیارسي په حال کې دي. د ترکیې د انټولو خبري ایجنسی د راپور لمخې د دوړو خواو ترمنز مهم دروازه د یکشنبې په ورځ د دوهمې ورځې لپاره د ترانزیت او مسافر د تګ راتګ په پر مخ تړلې ده. د تورخم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه رانخلوي د شنبې په ورځ د وی نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې له امله وتړل شوه. د پاکستاني امنیتي چارواکي انټولو خبري ایجنسی ویل چې تورخم دروازه د ټول مسافر او سوداګرۍ د وسایدو لپاره لا هم اتړلې ده او د دوړو خاورې منتی ځوکونه د تیرسي په حال کې دي. د چارواکي چې نه غوښتل نو می وښتل شي ول چې تر اوسه د سره دی اړیکو د کمیټې غونډه نه ده شوې او کوم نیټه مرته نه ده په پام کې نیول شوې. خو د پاین حال کې ول چې سره دی چارواکو ترمنځ خبرو اترو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو د بیرته ترلاسه کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ډونالد ترامپ لږ تر لږه درې ځله وویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم ګذاشت لیدلې سخت غوسه کوي. ترامپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه. ویل چې تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاوخوا 2 تر 2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا په خپله مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه که دا مرستې دوام عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼ تاریخي آثار کشف شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت د لرغون پوهې رئیس زبیح الله سادات په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام، قرغی، الینګر او لشنګ ورسلو کې موندل شوي دي. روسي خبرم دا چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تقریبات په خطیز کې د چخبري چې یو تن پکې وژل شوی او درنور ټپي شوی تر روسي عمل بلل دي. ایمانوئل ماکرون په یو ورځ ویلي چې په مولوز خار کې د یو کس لخوا پر پولیسو د چخبري به شک یو ترګریس عمل دي. د فرانسې د کورونی چار وزیر د موضوع د څېړلو لپاره مولوز ته تللی او هلته به وینا وکړي. د فرانسې څارنوالي وایي شکمن کس د برید پر مهال علاوه اکبر شعار ورکړی و. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې ورېدلای شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی.
امریکا هم د یو فشار دی وسیلې په هیڅ کېدای شي چې دغه موضوع له استفاده
پاکستان د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې
د المان نوې فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي.
او پاکستان کې د میشته افغانانو وضعیت
ډیر زیات مې خوشنه کړی او دا ډیر زوروونکی ده. د موته ذهني ټینشن پیدا کړی دی.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون په یو کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته ورکوي، خو دا مرستې به په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان دا تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. د سیاسي چارو شنونکي وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې دغه وسلې بیرته امریکا ته وسپاري. نور جزئیات پر راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2 تر 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات به بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ یې لرو نوی دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلې سخت غوسه کوي. و موږ غوښتل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یوې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قرباني ورکړي، او دا هغه په خبره د دې قرباني په بدل کې به امریکا ته آنی و مرمۍ هم بیرته ورنکړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې پیس کېدای شي چې دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د $1 میلیارډ په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د $1 میلیارډ په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تیروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د جرمنی پارلماني ټاکنو سره مهاله په دغه واد کې شمیر میش افغانان وایي چې هیلمند دي چې نوی حکومت یې ستونزې هواري او ورنه ملاتړ وکړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د کور، کار او ژبې د زده کړې په برخه کې جدي ستونزې لري، او هیلمند دي چې د یو شمیر وروستیو جرمي پیښو له امله چې افغانان پرې تورن ګڼل شوي دوی سره توپیري چلند هم ونشي. جزئیات به د سپومې پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمیر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسیدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخاباتو وروسته د یو افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېره همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمنی د احصائیه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4200 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او رسپانې د معلوماتو له مخې چې همدا تیره اونۍ یې خپاره کړي، جرمنی یوازې له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو دریو کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نه کړي.
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هره ورځ یو ناورین رامنځته کېږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نشي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د رواني فبروري میاشتې په 14 یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22 هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي وو چې افغان دی. د تیر کال په میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. د یادونې ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون تګ ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمنی کې د ټاکنو په نږدې کېدو سره افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمنی کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروسته او دوه مې د چاقو په وسیله برید کړی دی. د دغو دوه پیښو په جرمنی کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالو په اړه تر بل هر وخت بحث ډېر تود کړی دی. فردسیال راپور ورکوي.
ل خپل وطن ته باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې دریو طاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاحکار وه. هغه ودانۍ چې سره پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر می شد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر که دا چی چنگ دا خز و جوان تا گتور تمام شو، خو سال تا داس پریکلی که گی چی پر خز و دا لا دیرو محدودیتونو دا لگول و لامل که گی او دا از مال پارا بلکل دا زغم ورنه دی
قابل کاملا غیر قابل تحمل از برما.
سارا وای دا جرمنی له حکومت منندوی دا چی دویتی پناور کری دا، خو روسته و پیخو پا جرمنی که دا مهاجرینو لپار شرایط پیچلی کری دی. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پختنې خي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دوی مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیر بناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي. هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي. خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
د همدې موضوع په تړاو مې د چارو له شرونکي ښاغلي خلیل احمد داد مسخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو څومره اغېزې ولري.
ګورئ، جرمني دلته د خي څه ورته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي، دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي، قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دي هغه اوس لیرې کېږي. په دې چې په خپله جامع د جرمني کې دوی ډېر تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکوي. دغه دپاره دا خلک چې دي د مهاجرو پر ضد دي او دوی اته وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ وي او دغه مهاجرین بېرته هغوی هېوادو ته ور واستوي، خصوصا افغان مهاجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي، دغه په چړي خلک وهل شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي، دا ډېر په غوسه کړي، خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونو چې دي دای بیا د داسې سوء استفاده کوي. غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله، اوس همدغه وروستیو پیښو ته چې تاسو هم اشاره درلودله، که موږ تاسو پر دې باندې وغږیږو، همدغه وروستۍ پیښې څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسي یعنې د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سختولی شي؟
خو به کسام ځینې داسې پیښې دي چې خپله جرمنان په چړي وهلي دي، چا څوک خپله ماینه وژلی، څوک یې وژلی، اما متاسفانه په رسنیو کې دوی دا نه ښیي او دا بیا د مجازي فضا له لارې افغانان هغه پیدا کړي دي او خپرې چې دلته جرمنان دو مخی سیاست کوي، یعنی هغه پیخی چې د خارجانو لاس کی هغه بس برسره کی او په میډیا کې راوړي، اڅ چې دوی خپل جرمنانو کې هغه به نخي. دغه د پاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي، نو مهاجر هم خصوصا د سوریه او افغانستان ډېر دي، د نورو هېوادونو هم دي. نو دوی ډاریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای سي، او د داعش او نورو تورستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم سي او خطر پیښ کړي. دغه د پاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجانی کوي، دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان اوسي. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ، چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زور یې په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي. خصوصا افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او اسانه لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی راځي.
بله بله، اوس انادم سی سره دی چې هم دومره ستونزې افغانان ګالي یا په اوس پور پاکې میشتي، په خصوص په جرمني کې د جرمني ټاکنې روانې دي. دغه ټاکنې به وشي د نوي حکومت ټاکلو په تړاو باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمني د نوي حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسي په نظر کې ونیسي کنه؟ دوی به خپل سخت دریځ تل کس څنګه تاسو ویلې خيار خي ګوند دوی دغه سخت دریځ به خپل ادامه ورکي؟
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي. نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې، او په رسنی کې هم دوی لاسرسی لري. دوی کولی شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې د دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږدي چې دوی داسې یو عمل تر سره کړي چې بالاخره د دوی نوم په جهان کې بس شي. بالاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي خاصیتونه راوپاروي د جرمني په مقابل کې. دې مسایلو ته هم د جرمني خلک ګوري چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري، او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي. نو د بشر د قواو د تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زندولی ویلی دی چې د کاری د دل لپاره کړی چې حماس د اوربند موافقه خلاف دوی اسیران تحقیروي. د اسرائیلی صدر اعظم سوزل حماس د اوربند موافقه په سرغړونې تورن کړی. تفصیلی پر راپور کې
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسې سرغړونې تورن کړی او اعلان کړی چې د شپږ سوه فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د شپږو اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وځندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولې دي چې دا کار د تړون ښکار سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګره ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې شپږ سوه دوه فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلی او د هغه د درولو غوښتنه یې کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحلې وروستي ژوندي برمته و. د غزې اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادله توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومې په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرایلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزې له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرایلي برمته او سلګونه فلسطیني بندیان به آزادي شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکي شنبه په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزې خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنجشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
لخبرونو ور اخوا
د پاکستان د بارنی چار وزیر ویلی افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتدنې ته نه قبلېږي د غیر قانوني کډوالو په توګه به وپېژندل شي او له دې واده به وویستل شي. نور جزات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تیروي، که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی لټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالی نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دی ډیر زیات موږ خوشاله کړي او دا ډیره زورونکې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
کریختیا هم پاکستان دا پریکړه عملی کړي دا به د افغان پناهغښتونکو لپاره ډیره سخت وي او دوی بل یو تیار او تورتم راتلونکي سره مخامخ کړي
او تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبري اعلان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تک په مخه گاونډیو په ځنګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډېری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا اته لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اجانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر راغلی خبرونه.
سلام بر شما، تشکر، ممنون، سلامت باشین. سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و